کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت لخکري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی. د هغه بیان له مخې چې د کورنۍ چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ، دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او اتقه ډول لخکري ټوپکو د ګرځولو لرلو او د واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو اولسو مادو کې تدوین شوی. د کورونا چارو وزارت ویلي چې د غیر مسؤول ډلو د انحلال او د ډایاک مدیریتونه او همدارنګه د وزارت اړوند د کشف او لجرایمو سره د مبارزې عمومي ریاست د ښکاري ټوپکو د جوازونو د ویش فاردولو او ترانزیت یوازینی مرجع دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیه په استانبول ښار کې نو زیږیدلو ماشومانو ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی. د دې وزارت ویاند حافظ احمد زی پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان قونسلګری په ترکیه کې نویو زیږیدلو افغان ماشومانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پرون پیل کړه. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2022 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په ټولو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش پروسه پته شوې ده او خلک په دې چاره کې له جدي ستونزو څخه شکایتونه کوي. د راپورونو له مخې د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځني نندارتون کوربه دی. د ایران فارس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرقونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ. د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسار تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې به له شلو زیات افغان او ایراني لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر احضار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض پارلی. له دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې و سړی د عراق سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم وسوځه و. په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو عراقي وګړي د سه کلام د لوی جمعه په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ. له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکوي چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته ور اچولی دا شدې مجازات وړ دي. او د بیلاروس مشر الکساندر لوکاشنکا له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره پرون مسکو ته لاړ. د بیلاروس د جمهور ریاست مطبوعاتي څانګې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا غونډه سبا یکشنبه په پام کې ده د روسیې د ولسمشرۍ ماڼۍ ویلي چې دواړه مشران به د بیلاروس او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک شراکت اړیکو او ائتلاف پر نورې پراختیا خبرې وکړي. بیلاروس پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مستقیم ګډون نه لري، خو د خپل قلمرو له لارې د اوکراین خاورې ته د روسي سرتیرو په پرېښودو سره یې د اوکراین په اشغال کې د مسکو لوجستیکي ملاتړ کړی. درنو اوریدونکو، راپور نمو اوریدل په روانه خبرونه کې بووري. د هوا پیژندنې مسول ادارو لنن څخه فایل در نورو درې ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداري ورکړي.
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کیږي نو هغه تخریب هم زیات وي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي. همدا ډول واپورې چې د اوکراین پوځي او سیمه ییز چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون و کسان وژل شوي او ډیر مالي زیانونه اوښتي. په رواني اوسات کې د نورو راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
اوسم راپورونه. د هوا پیژندنې مسؤولو ادارو لنن څخه پیل تر نورو دریو ورځو پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت وایي د بارانونو د تحلیل او د اقلیمي بدلون د څېړنو له مخې د دې سیلابونو احتمال شته. نوموړي وزارت د سیندونو پر غاړو له میشتو خلکو د یو لړ احتیاطي تدابیرو د رعایت غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي چې نن د روانې زمري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه تر درېیمې نیټې پورې د هیواد د سیندیزو حوزو په ځینو برخو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د وزارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتا تیزو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د بیان له مخې د دې ناڅاپي ورښتونو او سیلابونو احتمال د کابل او هلمند په سندیزو حوزو کې ډیر شته. د وزارت وایي چې د اټکل د هایډرو میتیورولوژیکي سټیشنونو د بارانونو د تحلیل، د اقلیمي بدلونونو د منفي اغیزو او د هیواد او نړۍ د هوا پیژندنې د ادارو د وړاندوینو په اساس شوی دی. بیان زیاتوي چې لنن څخه پیل تر نورو درې ورځو پورې د سیلابونو، د بارانونو او واورو د ویلې کېدو او د اوبو د کچې د لوړوالي احتمال په ځانګړې توګه د پنجشیر، غوربند، لغمان، پکتیا، پکتیکا، لوګر، کونړ، خوست او غزنی د سیندونو پر لاره او د یادو شویو سیمو په ځینو سیلبرونو کې شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د چنګاخ په دیرلسم هم د تورته خبرداری ورکړی وو، خو تیر ځل پر کابل او هلمند سربیره د امو سیندیزه حوزه هم پکې شامل وه. سیلابونه او د اوبو د سطح لوړیدل تل عام وګړي په تیره هغه بیوزلي خلک چې د سیندونو پر غاړو یې کروندې او کورونه جوړ کړي زیانمنوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له نیستۍ او بیوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د دولت وزارت نږدې دوه اونۍ مخکې ازادۍ راډیو ته وویل د چنګاښ له اومې تر یولسمې نیټې په پکتیکا، پکتیا، میدان وردګو، ننګرهار، کاپیسا، لوګر او پروان ولایتونو کې سیلابونو اووه کسان وژلي، نه تنه نور یې ټپیان کړي او له درې سوو زیات کورونه یې ویجاړ کړي دي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت په خپل بیګانی بیان کې د کابل او هلمند په سیندیزو حوزو کې له استوګنو خلکو غوښتي دي چې د سیلابونو د راوتلو پر مهال د سیندونو پر غاړو جوړ شوي کورونه او هغه خلک چې په لاندینه یو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، څو هغه خپل ځانونه او خپل ماشومان وژغورلای شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت لنن څخه د روانې زمري میاشتې تر درېیمې نیټې پورې د هیواد په ځینو سیمو کې د سیلابونو او د اوبو د کچې د لوړېدو په اړه خبرداری ورکړی. یوازې دوه اونۍ مخکې د سیلابونو راوتلو د هیواد په یو شمېر سیمو کې ځاني او مالي زیانونه واړول. که حکومت او خیریه ټولنې سیلاب ځپلو ته مرستې ونه شي رسولی، خلک د سیلابونو له ناوړو اغیزو خپلې کورنۍ او شتمنۍ څنګه ساتلی شي؟ احمد تکل په دې اړه د اقلیمي چارو له متخصص وحیدالله صادقي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا د طالبانو حکومت اوس دا امکانات لري چې د احتمالي سیلابونو لکبله زیانمنو خلکو ته مرستې ورسوي؟
افغانستان یو غرنی هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چونه سرعت دی دو هغه وی زیات وي، او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسه انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بل موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي تر څو هغه اوبو ته دوی لاسرسی آسانوي. نو په اوسني شرایطو کې د طالبان دپاره دا آسانه کار نه دی چې دوی د وکولی شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکوای شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکی امکانات لري او نه هم مالی امکانات دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان لپاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتی ادارې او همدارز مرستندوی مؤسسې، نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونش کولای چې خلکو تمرسته ورسوي. خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څاروي او د ژوند لپاره باید څوکي
دز ستارس کریس دکشن کې مهمترین دا دی چې موږ مخکې واقعنه چې واقعا مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو چې په دوه کې موږ مالی زیانونه یو څه کم وړي. کورونا اکثرا اومزه کې چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخکې دینه چې پیښه تر منځ راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپله هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکړي ته کوم ساحو پورې سیلونه راځي. نو هغه سیلبر ساحې دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکړي چې د دونه لرې ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چلته کله سیلاب راشي دوی کولای شي چې دوی نه کوس کلی دي هغه سره په تلیفون باندې خبر کی چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوې دي. اکثریت طبیعي پیښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دي او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي. بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د اوغو ساحونه د واورو د یخچالونه ولې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغونه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو. او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سوند لپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون د کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري. نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د اقلیمي چارو متخصص وحید الله صادقی و چې د هغو اندېښنو په اړه خبرې کولې چې ویل کېږي په راتلونکو درې ورځو کې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. په پاکستان کې د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز وایي په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته بیلابیل فرهنګي او ښوونیز پروګرامونه جوړ کړي دي. دا مرکز په دې وروستیو کې د یو شمېر افغان فرهنګیانو لخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی. د دې مرکز د مسؤلینو په خبره د دې فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدلې چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغان کډوالو د روحي او رواني ستونزو یوه برخه راکمه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغان کډوالو فرهنګي او هنري مرکز درې میاشتې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې جوړ شوی دی. دغه مرکز مسؤلین وایي 150 کارکونکي لري چې اتیا کسې ښځې دي چې د لاسي صنایعو، تیاتر، سینما، د انګریزي ژبې د کورسونو، کمپیوټر او قرآن کریم د ښځو د ظرفیت لوړونې او کورنۍ مشورو په برخه کې په رضاکاره ډول همکاري کوي. شاپور صداقت دغه مرکز رئیس ازادي راډیو ته وویل د یاد فرهنګي مرکز په جوړولو سره توانېدل دی چې په پاکستان کې د اوسیدونکو افغانو کډوالو د روحي او رواني ستونزو یو برخه راکمه کړی.
فرهنګیو خانوما او هنرمندایي رکی در مدت دو سال
فرهنګیان سندرغاړي او خزي د تیرو دوه کلو رئیس د جمهوریت څخه ورسته پاکستان ته کډول شو. ټولو خه منزلتونه درلودل، ډېر خې دندې درلودې، ډېر خه عاید درلودې، خو د شته غوښنو له امله پاکستان ته راغلي او دلته په بد روحي او رواني حالت کې ژوند کوي. اوس موږ احساس کوو چې هغه تازګي او تراوت چې دوی په خوا درلودې ورو ورو ښکار کیږي او هغه انرژي او مسلک چې درلود نور ته انتقال کوي او له هغه یې زده کوي.
میکنن، بر دیگرها انتقال میتن و از او خودشان یاد میگیرن.
د ښاغلی صداقت په خبره دوی کورنۍ ته ځینې تفریح او سرګرمي پروګرامونه هم لري. دغه مرکز مسلکي او فرهنګي مرستیال لیلا همدرد ازادي رادیو ته ویل په دغه مرکز کې د کورسونو په جوړولو سره توانیدلې هغه ماشومان چې ښوونځي ته نشي تللی ورسره مرسته وکړي.
مو بر کودکو د نظر ګرځیم کورسای
کله ماشومانو ته د انګلیسي، کمپیوټر او د قران شریف د زده کړې کورسونه په پام کې نیولې. د دې ترڅنګ وړو د دوی کورنۍ ته شرایط مساعد کړو چې د دوی د ماشومانو لپاره د زده کړو ښه شرایط برابر شي. ماشومان اجازه نه لري چې پاکستاني ښوونځي او تولا شي. مو غواړو یو ځای کې وړوکی ښوونځی جوړ کړو چې ماشومان پکې درس ووایي.
د لاسي صنایعو د برخې رضاکار استاد کاجل احمد یعقوبی ازادي رادیو ته وویل لدی کار مخه د خزو خودکفا کول دي.
ما خودم استاد بخش صنایع دستی می باشم و در حدود این
نسل د لاسي صنایع په برخه کې استاد یم. د تخوخي احساس کوم چې په ګډوالی کې د افغان مېرمنو په چوکړ پر کېم ټول د خپل چلری وکولای شي او سي او پرستان بسیا شي
شون به خود او خانواده خاطر یک کومک کړه بتونن.
د دغه فرهنګي او هنري مرکز یو زده کوونکې مریم ازادي رادیو ته وویل له دغه فرصت څخه په استفاده سره کولی شي یو کسب زده کړي.
ما د اوجه میریم د بخش صنایع دستي
مختلفي صنایع په برخه کې زده کړې وینو. خو شیان زده کوو، غواړو له دې فرصت استفاده وکړو او همدا مو مسلک وګرځي. ځکه د کورنۍ ډوډۍ راوړونکي هم او د کورنۍ سره مې اقتصادي مرسته کوم،
استفاده کوم او په اقتصاد فامیل کومک کوم.
فاطمه د یو ځینځ زده کوونکې ازادي رادیو ته وویل
با کورس انګلیسی و قران شریف مرکز فرهنګي درس میخوانم. ما اسناد
نه فرهنګي مرکز په قران کریم او انګلیسی برخه کې درس وایم. موږ اسناد نه لرو، د همدې له امله موږ په پاکستاني ښوونځیو کې نه پرېږدي. د فرهنګي مرکز څخه هیله کوم چې موږ ته یو څو نور مضمونونه هم جوړ کړي،
مضمون مکتب دیګرام برای ما جوړ کړه.
د دغه مرکز مسولین د هموای چې د سینما او خبريالۍ په برخه کې هم یو شمېر آنلاین پروګرامونه لري. دا په داسې حال کې چې وخت د طالبان له رسیدو وروسته په زرګونه افغان کورنۍ پاکستان او ایران ته کډوالي شوې دي چې وایي له بیلابیلو ستونزو سره په ځانګړي ډول اقتصادي او د استوګنې د اسنادو د نشتون سره مخ دي، چې له دې امله وخت په وخت پولیس له خوا ځارول کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
د اوکرين پوځي او سیمهیز چارواکي وایي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د دې هیواد د ملکي استوګنې پر سیمو او د غلو دانو د صادراتو پر تاسیساتو د روسي د توغندیو حملو او بمباریو په نتیجه کې د دوو ماشومانو په ګډون وو کسان وژل شوي او ډیر مالي زیانونه اوښتي دي. په همدې حال کې د اوکرين پوځ تایید کړی چې ځواکونه یې په کریمیا ټاپو وزمه کې د روسیې د پوځ د تیلو پر ګودام او د مهماتو پر زیرمه حمله کړې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د اوکراین د دونیتسک سیمه والی پاولو کرلین کوی په دې سیمه کې چې له څو میاشتو راهیسې درنې جګړې پکې روانې دي، د روسیې د پاوځ توغندوی حملو څلور کسان وژلي چې یو لس کلن هلک او یو شپاړس کلن نجلۍ هم پکې دي. کرلین کو پرون وویل په دې حملو کې یو زړه ښځه هم ټپي شوې چې اوس په روغتون کې بستر ده. د نوموړي په وینا د بخمود ښار د جنوب په څلوېښت کیلومترۍ کې هم څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین پاوز پرون موویل چې د دې هیواد په جنوب کې د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې د غلو دانو د زیرمو تاسیسات زیانمن شوي او له اویا زیات د استوګنې ودانۍ او نور عامه تاسیسات یوې جړ شوي او یا زیان راوښتی دی. په این حال کې د اوکراین د پاوز د عامه اړیکو څنګې پرون په یو بیان کې تایید کړه چې اوکراینی ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره زمیمه کړه، د روسیې د پاوز د تیلو یو ګودام او د مهماتو یو وزیرمه په نخه کړي. په کریمیا کې د مسکو لخوا ټاکل شوی والی سرګی اکسیونوف مخکې ویلی وو چې د اوکراین وی بي پیلوټ الوتکې په دې سیمه کې د مهماتو یو وزیرمه الوزولې ده، چې په نتیجه کې د پیښې په 15 کیلومتري شعاع کې خلک له کورونو ووتل او د کریمیا پر پله د اورګاډي حرکت وځنډید. د همدې پله پر سر تیر ونی د سړک پر غاړه د یوې چودنې په پیخه کې لګ تر لګه دوه کسان ووژل شول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون وویل چې د اوکراین لپاره د کریمیا پل یو قانوني هدف دی ځکه د روسیې د پوځي تدارکاتو لاره بلل کیږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ د راپور لمخې د تور سمندرګي په بندري خار کې د اوکراین د غلې دانې پر زیرمو د روسیې بریدونو چې له څو ورځو راهیسې پیل شوي پرون هم دوام وکړ او په دې ترڅ کې په اودیسې سیمه کې د غلو زیرمو اور واخیست او یو زیاته اندازه غله چې د صادراتو لپاره ساتل کېده لمینځ ولاړه. د دې سیمه والی اولیه کیپر پر خپل ټلګرام باندې لیکلي دي چې د اودیسې د یو کرنیس شرکت د غلو دانو ګودام زیانمن شوی. د کیپر په وینا په دې بریدونو کې سل ټنه نخود او شل ټنه اوربشې لمینځ تللی او دوه کسان په یو چودنه کې ټپیان شوی دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه. د کونړ د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د څخلو پاک او بنه لري او لسین خړونو چینو او نورو ځایونو اوبه د خوانځي اوس د کوونکي راوړي چې په وینا یې ډیری وخت له خوانځي او درس ویلو پاتې کیږي. د شلتن لسی خونکي هم وایي د اوبو راوړلو له امله یې له ډیرو اوس د کوونکو دوه ساعته درسونه تیر وي. چارواکي بیا وایي شلتن کې به ډیر ژر د یونیسف په همکارۍ د څخلو پاک اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د سین خوا کې پرته ده اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي. یا د ستونزې د ښوونځیو زده کوونکي له نورو زیات کړاوونو سره مخ کړي دي او همدا وجه ده چې ډیری وختونه ترې درس پاتې وي. اوس د سهار 9 بجې دي. دوه درسي ساعتونه په پوره کېدو دي خو لا هم لیسې ته زده کوونکي را روان دي. د لیسې برنډه کې سیوري ته یو ښوونکی ولاړ دی. له هرې زده کوونکي د ناوخته راته لامل پوختی. د ټولو همدا یو خبره ده چې او بطری لری دی او کورته او براوړلې. د یاد لیسی خون کې ملنګ جان راته وویل د اقلیم بدلون او د ځنګلونو وهلو سره په ولسوالۍ کې چینی کاریزونه او څاګانې وچی شوي او ټوله ولسوالۍ د اوبو کمی او نشتون سره مخ ده. د هغه په وینا چې دې کارې د زده کوونکو په درسي بهیر بد اغیزه کړې ده. محکم خان د شلتن لیسی مدیر دی وای ک په سیمه کې خلکو ته د څخلو پاک او بو اسانتیا وی چمتو شي زده کوونکي به له کړاوونو خلاص شي هغوی به په وخت خونځي ته راځي. قومی مشران هم د اوبو نشتون پتنګ کړي. له اوسنیو چارواکو او مؤسساتو غواړي چې یا د ستونزې ورته هواره کړي. قومی مشر حاجی احمد جان:
پاکو اوبو مشکلات رسونه ته ډېر زیات دي. یو خو دا کونړ سیند چې دي اوبو سیلابونو د امله وخت په وخت خلیږي او ناودي چې د خلکو ضرورت نه حلېږي. خشکه ډېره دا کمه چې د غرونو اوبو وي هغه وجه شوي دي. رسونه ډېر په تکلیف کې دي. دا امارت اسلامي نه غواړو چې زمونږ د سلطان په ولسوالۍ کې د سودیش لوکو کارونه مونږ ته وکړي. ویانو یې وکړي چې د ولسونو د
په کونړ کې چارواکي به وایي په تیرو نږدې 2 کلونو کې د یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ شاوخوا 6000 کسانو ته د څښلو پاک اوبو اسانتیاوې برابرې کړي او له کړاوونو یې ژغورلې دي. په وینا یې چې کوم ځایونه پاتې دي هلته هم د یادې ستونزې هواري هڅې کوي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل:
خلاصه شوی ده، فقط افتتاح پاتې ده. سلطان لر کلی به دغنه برهمنی بل پروژه د سلطان په برخه کې چې موږ یو تدبیر لرو چې ته مرکلې دا چې په افغانستان کې ورځو کې کار شروع کړو د کویانو د پارنور موږ ډیر ترتیب لرو
د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نشتون په وجه لستونزو ډک ژوند تیروي چې د هیواد د پلازمینې په ګډون په ډیرو زیاتو سیمو کې ډیری کاریزونه څاګانې او چینې وچې شوي او د هرې ورځې په تیریدو د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده.
اوس هم د صفت الله د ژوند کیسه چې له مستریتوب څخه پیل کړی وو او موټر پلوري ورپسې به ستاسې له پیغامونو
مړی حلاله ډوډۍ پیدا کوي. دی وایي په لومړي سر کې د موټرو مستری و. په خبره د اوسني کار په پرتله پخوا هغه ډیر جنجالي بریښېده. صفت الله وایي ده چې اوس بیکاری او بیروزګاری ډیره شوې، خلک د مزدوری لپاره ارزان بیه موټر اخلي.
اقتصاد د افغانستان خلکو زیاتر د چونو زیاتر خراب دي او ورو ورو له زیاتر خلک دلته مونږ ته راځي چې مثال د خبره ما ته موټر ما کوي دلته یو موټر چې اقتصادي موټر چې زه خپل روزمره کار کوي د خپل بچو تر ما دی روزي بس $200 $800 $1200
خود صفت الله په خبره دی بیوزل خلکو ترڅنګ مالدار خلک هم شته چې د لیوالتیا او د خپل ذاتی شوق لمخې میلو او ولایتونو ته د چکر لپاره موټر اخلي. صفت الله وایي هر ورځ له ډول ډول مشتریانو سره مخ کیږي چې په خبره دی ځینو سره په جنجال هم اوړي. صفت الله دی و موټر د خرڅولو جالب او خندون کې کیسه دا اسی کوي.
مونږ ورځ همدا په زمنګ موټر ګرځي سره راغی نو یو کس ده نو دا موټر زمنګ نه نو دا سره نو مونږ خو یې دا سره په وګونو نه لږ درته نو راته دا موټر شو په کاته پور دا مونږ ورش پک ځار ته دا موټر درځي نو دا پک ځار د دې سره هغه چې تله ده چې دې ده نه پي
صفت الله وایي موټرونه اوس مهال ارزانه دي ځکه د خلکو د اخیستلو توان ډېر ټیټ شوی دی او له بلې خوا اوس طالبان پاکستان لاس موټرو ته هم اسناد ویشي. که څه هم صفت الله خپل له کاروبار راضي ښکاري، وایي هېڅ ستونزې سره مخ نه دی، خو ځینې هغه کسان چې د بارګین جوړولو توان نه لري او په آزاد ډول یې د موټرو پېر پلور کوو شکایت کوي چې حکومت د موټرو اونیز بازارونه بند کړي دي او دوی ډېری اوس بیکاره شوي دي.
azadiradio.com ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکو د محل د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. د ازادي اوریدونکو قدرمن کارکونکو او منوال ته سلامونه نیکه احترامات وړاندې کوم. نن می په دیاله باندې یو ستونزه سره شریکوله. زه خپل یو تن محصول یم د میزانی ولسوالۍ اوسیدونکو یم، د محل په مرکز کلات کې اوسېږم. دلته د محصولینو ژوند ډیر سخت ده په مزابل مرکز کلات کې، او همدارنګه د مسافرو زده کوونکو لپاره چې هغه د مکتب په دوره کې یا هم د پونتون په دوره کې محصولین د ژوند لپاره کوم سهولت نه لري. موجوده نظام هیڅ توجه نه ورته کوي. تیر کال په جمهوریت کې موږ یو لیلیه درلوده، لسیات اتسوه زکونکو به پکښ ژوند کوي دا زکونکو به د ولسوالۍ و متاسفانه به درته وایم چې وس په دغه لیلیه کې طالبان وسیږي خو زموږ کومه ځانګړې لیلیه نه لرو نه داسې ځای لرو مصرف یې ټول د شخصي جوبه د برق نسته او بنسته ګرمي زیاته ده په داسې سخت ژوند کې زده کړه کول ډیر ناممکنه ده همدارنګه د خپل ژوند په اړه به درته وایم و تا کونه مونسته د اوبو سیستم خراب ته په شخصي وتاکو کې وسیږو ډیر زیاته ګرمي وي په داسې حالت کې زده کړه کول ناممکنه ده زما په نظر نو کچیرې زموږ ودې زبل د محصلینو برخې ته د زده کوونکو د اوسېدو ځایو ته لږ څه توجه پاملرنه وسی دا به مو یو ډیر همکاري وي له موږ سره که اوس وګورو کندهار ته کابل ته هرات ته نور ولایتون تل ته د محصلینو
درنو اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې مخکې لدې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت له ښکاري ټوپکو څخه د کار اخیستلو لپاره یو نوی طرز العمل اعلان کړی د هغه بیان له مخې چې د کورنۍ چارو وزارت پرون پر خپل ټویټر خپور کړ دا طرز العمل د وحشي ژویو د خوندیتوب او په غیر مسؤلانه ډول د مشکوش چرایي سپورتي او اتقه ډول ښکاري ټوپکو د ګرځولو لرلو او واردولو د مخنیوي لپاره په څلورو فصلونو اول سمادو کې تدوین شوی د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترکیه په استانبول ښار کې نوې زیږیدل او ماشومان ته د پاسپورتونو ویش پیل کړی د دې وزارت ویان حافظ د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیات کل پر ټویټر لیکلی چې په استانبول کې د افغانستان کنسولګری په ترکیه کې نوې زیږیدل او افغان ماشومان ته د پاسپورت ویش لړۍ پرون پیل کړه د راپورونو له مخې هرات د ایران او افغانستان د محصولاتو د څلور ورځنی نندارتون کوربه دی د ایران فارس خبری اژانس راپور ورکړی چې د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې په هرات کې د ایران سرکونسل او د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال ګډون وکړ د دې نندارتون تنظیمونکي علي خاکسر تسنیم خبری اژانس ته ویلي چې په دې څلور ورځو کې بل شلو زیات افغان او ایرانی لوی تولیدونکي خپل محصولات په 22 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د ډنمارک سفیر هزار کړی او په دې هیواد کې قرآن کریم ته د شوې سپکاوي پر وړاندې هغه ته خپل اعتراض ورلی له دې یوه ورځ مخکې د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې اوسړی د عراق د سفارت مخ ته یو کتاب چې ظاهرا قرآن کریم و وسوځوه په سویډن کې هم د لوی اختر په لومړۍ ورځ یو عراقي وګړي د استحکلام د لوی جماعت په مخ کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ له بلې خوا رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي پرون ویلي هغه کسان چې قرآن کریم ته یې را چولای دا شد مجازات ور دي درنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنور دونکو یو ور بیا مو د دیونه پونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم زه بختیار ساحل متاسد لوبل میدان خبرونه وري 13 ونی د افغانستان کرکټ ملي لوبډل لپاره لسخت ننګول او ستونزو ډکوه دوه شلوريزي سیالي بنگلاديش ته وبیللې خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډل بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده پاکستان اعلان کړی چې په اگست میاشت کې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالي ترسره کوي افغان کرکټ بورډ وایي یو ار بی د چټکو توپاچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده د افغانستان د فوټسال ملي لوبډل د مرکزی اسیا په تلولیو کې ګډون کوي راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستۍ ماتو په خوانی لوبغاړي او روزونکو دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی تاسو د خبرونه تر پای ووري نور ګڼ مطالب هم درته لرو د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له تر سره شوی لوبلړۍ پیلو بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړې کې تر ماته خړل ورسته په دوه شل ورځې سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتن ځایونو په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه. د دې لوبلړې بشپړ ریپورت له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د دوه شل ورځې سیالیو په لوبلړې کې 2-0 پوړاندې له بنگلاديش ماتی و خوڑا. دوڑو لوب ڈالو دا بنگلدیش پا سیل ہٹ شار کی دا جولائی پر 14 او 16 نیٹا سیالی وکڑی او کوربا لوب ڈالی و گٹھا لی. تر دی شل اوریزی لوب لڑی وڑان دی دا درویو یو رازنویو سیالوی پا لوب لڑی کی افغانستان دوا دا یو پوڑان دی بریاخ پلا کڑی وا. پا دی لوب لڑی کی یو ٹیسٹ سیالی هم شامل و چی پا دیر غٹ توپیر بنگلدیش گٹھا لی وا. د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبي د ورستي اور په پنځم توپ د کوربلو بدلې په بری سره بشپړ شو. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 7:30 بجې پیل شوې و په چې کوربلو بدلې وګټله او توپ اچونې غوړه کړه. افغان لوبډلې د ټولو اورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 455 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنگلاديش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یوه وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پیل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل. خو د منځني کچې توپ وهونکو توحید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 24 او 3 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنگلاديش په شپږو توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ووهله او بنگلاديش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوه وکټ وسوځوله. دغه ورځ د جولای پر 14 نیټه د دویمې سیالي په چا هم بنگلاديش وګټله او یو ور بیا یې افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنگلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځیدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځیده او د 100 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنگلاديش ته په کار و چې یاد هدف په 100 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې 2 مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومند په لومړي توپ شمیم حسین لوړه شپږیزه ووهله او دغه لوبلړې وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومند ته په شل اوریزو سیالیو کې موقع ورکړل سوې وه. هغه په 2.1 اور کې 1.5 منډې ورکړې چې په شلو اوریزو سیالیو کې د ډېرې منډې شمیرل کېږي. د دې سیالۍ د بایللو تر څنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه سوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنگلاديش سره په 2 شل اوره لوب کې د باران له کبله د لوبې په لاځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یوه لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه 1 پوینټ یا 1 نمره کمه سوې ده.
بلورتا د افغانستان الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په 2 بریاوو او یوه مات سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته مات ورکړې او بنگلاديش لوبډلې د 20 منډو په توپیر مات وخوړه. په یادو سیالیو کې ګڼ شمېر ځوان او افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې ریپورت کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د 20 منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته مات ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوه شوی و او بنگلاديشي لوبډلې لمړی توپونه وکړه. یادې لوبډلې د ټولو قړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنگلاديش په پاڼې کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپچونکو کې د ځل سلیم ساپی څلور، ابراهیم عبدالرحیم زی، زی اکبر او اسهار نوید یو وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې د ټولو قړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 22 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼه افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 49 اورونو کې 268 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبری ناویا لوبډل مشر، شاهد کمال 45، نورعلي زدران 15 او اکرام علی خیل 43 ناسوځېدلې منډې وکړې. د عمان لوبډل مشر عقب الیاس او کلیم الله 22 افغان لوبغاړي وسوځول. د عمان الف لوبډلې پیلیزو توپوهونکو ښه لوبه ونه کړه او بالاخره ټوله لوبډله یې په 41 اوور کې د 195 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپچونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زی او ضیاءالرحمن اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سعید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15 نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاد سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزې وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیم زی پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپی او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9-13 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د ټول لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د روانې جولای میاشتې تر 28 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو سره دی ویلي، خو د بنگلاديش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یادې درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. د ولې چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل ورځې سیالیو په یو لوبلړۍ کې ولوبېدل چې دوه د یو پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 50 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ و ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پیلو بولو لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوې دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلام خیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو آر بی آی د چټکو توپا چونکو د منډلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېر وخت پورې وساتي چې تر ټولو غوره به بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. راځي چې په دې تاکلا نور جزئیات په دې رپورت کې له امید زهیر مل څخه وورو.
وصله هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو آر بی آی د چټکو توپ اچونکو منډلو لړۍ پیل کړې ده. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18 نیټه په خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار روسي په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډلو په موخه ازموینه بشپړ کړه. د یادې ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 115 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلي چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 100 چټکوالي پورې توپ اچونه کړې ده. موړې زیاتوي
خوشبختانه نن خوش په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو شوله 8.5 کوو یو بالر کړی دې واري د لالباز په نامه الګ 126 نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې ان شاء الله په دغه ځوانانو کې یو که یو ورځ دوی ودرې کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې 126 پر یو 2-3 نور پیدا کړو نو دا زموږ کیمپ ان شاء الله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کوو.
خاغلی امین په وینا دا لړۍ به د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
کې ما هغه کسان هم راوغوښته کستاس پیدا چې ACB په 2019 شل کې چا کم کیم کړی او دغه 19 بالرانو څخه هغه مون بیرته راوغوښتل. هغه ته مو احوال ورکړي چې یو نیمه حاضر ونه هغه پکښ بالینګ وکړي او در د دې ترڅنګ مو بیا سلیکشن کمیټې ته د ولایتونو نمائندگانو ته دا پیغام واستوي کته چې د څوک پیژنې چې تاسو فکر کوئ چې یو 15 نه 12 بولینګ کولای شي هغه را تراولېږي.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ چونکو د منډلو بهیرونه کړي دي. خو د کرکټ اتصارونکو له آنده چې هغه مهال منډل شوي چټک توپ اچونکي څامو ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو تر څو کلنې روزنې وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دی اواخرو کې خبر مختګ هم کړی دی او خې لوبي هم کړی دی. د فوټسال لوبي هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پر مختګ لري او خې لوبغاړي پیدا کړی دی. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر 14 کم وروسته ملي لوبډله اعلان کړی ده او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوی دی او له چا سره سیالي کوي اکرام الله اکرام په دې رپورت کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزی آسیا یا کافا تلولیو لپاره 14 کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یک شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډیر ژر د مرکزی آسیا په تلولیو کې برخه واخلي. اعلان شوی لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گورگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله لته روڅو نو رئیس په ایران هیواد کې د مشر روزونکو مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. بایتول شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال تلولۍ د جولای په 23 نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالۍ وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوی یاد سیالۍ د زمری یعنی اسد میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یاد لوبي د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لغمنتنې پړاو سیالیو په موخه ډیر ښه چمتووالی دی.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو تاسې د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اوري اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده د زلمو د کرکټ له پخوانی لوبغاړي اوسنی روزونکو دولت خان احمدزی سره د افغانستان او بنگلاديش پورستي تر سره شوی لوبلړۍ مرکه کړې ده په دې مرکه کې به ووري چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې نور په مرکه کې احمدزی صاحب په سر کې راته وایي چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو
د منګه شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت من شلاوریز تمرینات نه کړ کیمپونه مونږ نه کړ او کبه یو ورځنی لوب ته ګورو د دې لپاره زرغون کپو سو ټیمونه مختلف روزنیس کیمپونه وسو ټیم اکثر یو ځای پاتې سو نو ماغه پایده دا واسې موږ ش په 500 کې تقریبا خو زلیدو شلاوریز کې دا وسې موږ ټیم ډیزای یو ځای پاتې نسو روزنیس کیمپونه ډیرو نسو ډیر د انتخاب سی پلانینګ نسو سی ډیر بیلانس انتخاب وسی ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپومو ټیم تر اغله ډیر لوبغاړي سی دا نوی راغله ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم تر اغله نو دغه د ټیم دی ورسکسیزو امبالانس هم زکه ډیر صحیح نه جوړیده که هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو یو خامخا یو سنځل لرله نو دغه مدما په ان باندې دغه شیان وو سیمنګ شلاوریز میچونه وو بایلل
د کرکټ سارون کې مینوال تر ډیره په دی اندې چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو لامل افغانستان لوبي وو بایلل ته سرمنی
بالکل کټاس یو مهمه برخه ده او د بنگلاديش غونټ ملک خو بیا ډی زیات انحصار دی ما په ان باندې پکېږي زګه سي هوا باراني ده هر وخت باران کې دای سي د تاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخستای سي شبنم لويږي ډیول ویږي سي څومره شپکېږي نو عمره ډیو زیاتېږي شبنم زیاتېږي او بال سي د سپینرانو بیا غا سي بریک نسی کولای فیلډران بیا غا سي فیلډینګ نسی کولای د بیټینګ لپاره ډیر سازگار سي دا یو څه شیان دي چې تاسو په ګټلو کې ګټه راځي خو دسه هم نسی کېدای چې د تاسو بایللو کې دی یو ټیم سل په سده میچو بایلي او یا دسه نه دي سوي چې د تاسو په بایللو کې د منګ دغه میچونه بایللی وي دسه نه دي سوي د منګ ټیم ټول ولیدل سو چې منګ په اوپننګ کې مسله وا او خاص کر منګه په میډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول او د منګه د سه هیڅ کو نه زلیدل ډیر خه بغای د نبی دی او 50 زنه د سه سو کو نه زلیدل سی هغه دی او بیټسمین په صورت کې خپل ذمہواری سر تر سوالي نو کرکټ د ټی 20 کرکټ خو ټول دارومدار سده په بیټینګ ده سی بیټینګ نه زلیږي نو بیا اسکل هم مش نه ګټل کیږي دما پان باندې بیټینګ د سی او بار خواص من میچنه موبایل په دې باندې پاینده کې باید زیات تمرکز او ډیر کار وکړي
د چټکو تو پچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا اگریسی وشتن زاینو کې ولې افغان تو په هون کې خندش لوبې دی
شنه پچونه سي دي یا د پاره پچونه سي دي پاس دي فاس بال راوند لپاره دي یا بال سوینګ کوي یا بال دي زیات سکټ کوي یا باونس کوي هغه کم پچونه باندې هغه سي د اموخت ضرورت لري ان دې ته باید لري سره اډاپټ نو دتا هند آی کوارډینیشن بای لیر سره بلد وی کچیر ته د تو سره بلد نوی د تا ټیکنیکس سره بلد نوی د تا لاس اف خیو سره بلد نوی تا غاسی زو کی زیات تمرینات نوی کړي نو یو دم پاوسی پچ باندې لو بکول ډیر مشکل سی یو د منګ بیټسمنانو ته مشکل نه دی ټول دنیا بیټسمنانو ته سیدا د مشکلات او د منګ د ټیم خلاف خلک د سپچونه وس به زیات کاروي ځکه د منګ بیټسمنان ته سی او پچ ورته جوړه دوی کولای شي ست په اسانی ټارګټ کې او د منګا بیټسمنان سي دي ډیر زیات ټکنیکی ستونزې لري او د سیستم زلري سي هغه ډیر غټي معلومه ستونزې لري او هغه ستونزې سي دي نن سبا د دنیا بالران ډیر په اسانی ټارګټ کې او دوی سوځي یعنی اوټي یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده بل موږ ته خلک پچونم دا ډول جوړي چې موږ په دا ډول پچونو باندې تیز لوبونه وکولای دا رقم پچونه سي دي دا ټارګټ لوبه په دې باندې کیږي، نو هغه مونږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو، او مونږ امکان لري مونږ دا رقم تمرین هم نه وکړي چې مونږ په شنو پچونو باندې سره کم کولای شو سه اتر انځ پراور یا ور انځ پراور سی دی راولو، او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډي جوړ کو دې تمرین تر وسه پورې مونږ نه ده.
حضرت الله زازه ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو، کوم بدلون دی پکې ولید خښوي او تر پخوا؟
حضرت الله زازي بارکه کې وایو هیڅ بدلون مې کې ونه لید، دای ک بدلون غواړي نو د تپکار سپیو دی خکوچ سره ځان یو ځای کی او د په دغه ټول سنځو باندې دې صحیح کار وکي. دای پاور هیټر ده، او پاور هیټر سلور شین ته دې سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سی دی پهغه کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا خو یو دوه درې شین مات په نظر دې سی دی سی هغه دی پاور هیټینګ کې مست دی سی هغه شای سی دغه بیلانس ده په کار دې ډیر مهنت وکي، او د وسم هغه سی او ټیګی لکه څنګه سی خو او ټی ده، نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دی چې پاینده کې د غوړ شي د افغانستان په ټیم کې ځانو ګوري، نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاده وزارت الله زازی په څیر لوبغاړو بیر تر اوستل اړتیا وا کا کومبل دلیل لري؟
او کو ګورو د منګ دی د دوه کال شاته کرکټ ته کبیر ته لاړ شو، منګ هیڅ کار نه کړای سم، منګ یو نوې لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخ کې راسی یا لوبغاړی چې خو په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي. کدي سه حالات رواني امکان ډیر د سده غادي موږ زاړي لوبغاړي سي دي په ایمرجنګ کې زینو په ملي لوبډال کې با ورو ورس په ورس په زیاتې دوه سي بیرته، او د شهزاد راتک خوشایندو بد نو شهزاد شاته کرکټ وک گریډ 1 وک شاته 3D کرکټ وک نور کلب کرکټ وک ډیر تمرینات وکړه او ډیر سیریس کاری ده، او څه حدا پورې وزن هم کم کړو، نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو، یو میچ کې موقع ورکول پکارو، شهزاد لیدل ضروري وو، او شهزاد سیده خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده، یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې چې شهزاد په بنچ ورته ناستي دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي، خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوبکې.
د یو لس کسیز لوبډل انتخاب بڅنګه وو؟ فکر کوي چې د لوبډل توازن به برابر وو؟
بالکل کې ولس کسیز لوبډل وګورو، نو ولس کسیز لوبډل د منګ دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر تسلی بخش نه وو، په وان ډاون پوزیشن باندې منګ دی زیات ډاټ بال نه لوبول، او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې د نور میډل کې هم دومره چینه کې د راونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واکین خپل سمره لدونه توقع او عمره کرکټ یو کو خو کرکټ یو نو بیلانس کو زکه نو سکل وان ډاون پوزیشن باندې منګ دومره ډاټ بال نه لوبول، په سرکل کې دوه درې وکټي زر ور کول، او پراشل اور سی فینیش کول نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول، نو دا ټول د سی یو لدینه معلومیږي چې لوبډله ډیره تیار او ډیره بیلانس نه ښکاره ده.
په لوبغالي کې د لوب ترڅنګ ځینې نور ننداري هم خلکو وکړي، د نبی او وفادار ترمنځ هغه صحنه او د غراز د راشد خان سخت غوسه، تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزوای ما نبی ویډیو ما وکړه، هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي، سی بال کراس د سیم نسایا په خېټه باندې ونیسه سکټ سی زیات، نو هغه سه مشورې امکان ولري سی سینر لوبغاړي جونیور لوبغاړي ته ورکی، او راشد خان سی د عموما طبيعتا غواړي سی میچ زر ختم کی وی گټي، او دیو کیپټان په صفات باندې ډیر خو زلېږي ډیر خې فیصلې وکي، کاغار سره لګلګ ګډوډیږي نو خامخه د ته غوسه ورزي، نور اګریشنز د دې دی، او د په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه واړي، نو دا خه حدتونم دی، خو بعضی وخت کې هغه جونیور لوبغاړي دغه حس نسی کوي په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي، خامخه کوشش کوي سي د پرفیکټ اوسيږي او هر څه دې صحیح وکي، که هغه غلطي کوي نو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي، نو دا دومره غټه مسله نه دی، او ان شاء الله انده کې سي دا د شانتو به دوی هم فکر وي چې دی وږي چې دی چې دوی غوسه کیږي، او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي سي، دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دوی فکر وکي چې دوی ته بیا په ګروندونو کې غوسه ورنسي.
نو وفادار بمن 15 کال وروسته ور بیا نړیوال کرکټ وکړه، اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریس کرکټ ته راوستل شو، ستاله اند مناسب کار وو؟
بالکل وفادار بارا کې ډېر فیسبوکي کمپاین مو سو، خو وفادار تیار تیار نه ده وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ د پاره خده وان ډی کې مهم گزاره وکي خو د شلاوریز کرکټ هغه چلاکیان یغه تکتیکونه سدی یغه د سره نستل کو نوین سره سدی لکه فضل حق سره سدی حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چنجا فیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې او زده کړی دی په پادار بیخی نه وای د شلاوریز کرکټ کې او نو پادار ک شلاوریز کرکټ مخ کې غواړي چې په شلاوریز کرکټ کې ځان وګوري ډیر شیان دي چې پادار باید کار پیو کی د شلاوریز کرکټ ته ځان تیار کی او پادار سده شاته مهنت ته تمام معلومات سوي ډیر مهنت ته ضرورت ده او هغه مهنت باید وفادار وکي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
اخیری پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارامه او د نارامۍ لاملونه باید سوي؟
نه راشد کوزي څومره فکر کوم نارامه بدومره نه وو، وختل به سي دوه میچ باید وګټل سي او دومره غټي غټي غلطياني سیو بولر تک امکان دی ولر سیو پلان ورکول کیږي بل پلان باندې بولینګ کیږي بیٹسمین ته پلان ورکول کیږي په بل پلان باندې زی نو کله کله د سایل غ زبرون کی وی نور دی راشد دغه اگریشن د پخوانه عادت واری سیمچ زر وګټي د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګرون کی ډیر زیات له نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړ برخو کې پالیسی نمبر 1 ثابت سي کله کله داسې راځي نو ان شاء الله راشد یو خلوب ډل مشر ده د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات لیدنه آینده کې کڅ وړي غلطياني ان شاء الله په دې غلطيانو به د دور ته پکري کار به هم کوي.
ترن اوریدونکو زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه عبدل تبش پړه شو تر بلې اونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیا ترمنز دیوال